السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست ویم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری او ری چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت د طالبانو ډله تورنه کړی ده چې پرونی مازیګر مهال د خورشید تلویزیون په یو موټر باندې برید کړی ده. په دغه برید کې دو کسان وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د رسنیو ځینو مشرانو هم دغه برید غندلی او خپلې اندېښنې له حکومت سره شریکې کړي دي. دا مدثر موضوع ده، نور مسایل هم لرو. د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې به کشمیر ته ورشو، چیرته چې هند دغه سیمه خودمختاری نه راایستلې او یو قانوني لایحه یې تصویب کړې ده. خلک راپاڅېدلي او مظاهرو لپاره چمتووالی لري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له واصل وصال اورو.
په پیل کې د سو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکوونکو پرونی حمله طالبانو کړی ده. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې دوه نفوذي کسان نیولي دي. او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په دغه هیواد کې د جسلیک په نوم د بدنام زندان د بندولو حکم صادر کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکوونکو پرونی حمله طالبانو کړی ده. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د موندنو له مخې دا برید د طالبانو کار ده. ښاغلی رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګشوب راوړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا حمله طالبانو نه ده کړې. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی او ویلي دی چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جرم ده. په کابل کې پرون مازدیګر د خورشید ټلویزیون د عملې پر موټر د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شول. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې دوه نفوذي کسان نیولې دي. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر برګزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه تنو په میوند ولسوالۍ کې د پولیسو لیکو ته ځانونه ثبت کړي وو او غوښتلې چې په دغه ولسوالۍ کې داخلي حملې وکړي چې د پولیسو لخوا ونیول شول. ښاغلی برګزی وایي له یادو کسانو څخه څېړنې پیل شوې دي. د کندهار ولایت امنیتي مسؤلین په داسې حال کې په دغه ولایت کې د دوو نفوذي کسانو د نیولو خبر ورکوي چې تېره ورځ په شولیکوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په لیکو کې لسو تنو نفوذي کسانو یولس پولیس ووژل. وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د هوان دیوې مرمۍ د لګېدو له امله څلور تنه وژل شول. د زابل د والی دفتر په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه هوان چې د طالبانو لخوا توغول شوی و په یو کور لګېدله چې په نتیجه کې یو مېرمن او درې ماشومان وژل شوي دي. د زابل سیمه ییزو چارواکو وسلوال طالبان په قصدي ډول د ملکي خلکو په وژنې تورن کړي دي. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د غزنی ولایت د امیر روغتیا ریاست په دغه ولایت کې شپاړس غیر معیاري خصوصي روغتیايي مرکزونه تړلي دي. د دغه ولایت د امیر روغتیا رئیس ظاهر شاه نکمل د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تړل شوو روغتیايي مرکزونو کې دیارلس درملتونونه د تاریخ تیرو درملو د پلورلو دوه کتنځایونه او یو کلینیک چې غیر قانوني فعالیت یې کوو تړل شوي دي. د ښاغلي نکمل په خبره یاد روغتیايي مرکزونه د غزني اړوند د نوآباد، پښتون آباد، توحید آباد او حسن آباد سیمو کې دي. د وایي د امیر روغتیا ست اړوند څنګه په جدیت سره کار کوي. سو په غزنی ولایت کې د غیر قانوني روغتیايي مرکزونو د فعالیت او د بې کیفیت او تاریخ تیرو درملو د پلور مخاوني سي. تاسو خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په دغه هیواد کې د جسلیک په نوم د بدنام زندان د بندولو حکم صادر کړ. دغه زندان د ازبکستان په شمال لویدیځ کې اوږدې مودې راهیسې د بشري حقونو څخه په سرغړونې او د زندانیانو په شکنجه تورن پیژندل کیږي. یو شمېر هغه کسان چې له جسلیک زندان څخه ژوندي راوتلي د دغه زندان له وحشتناکو کیسو څخه پرده پورته کړې. د جسلیک زندان د کارا کلپکستان په خودمختار جمهوریت ازبکستان کې موقعیت لري چې د شکنجې د کور پنوم شهرت لري. د ازبکستان پخوانی صدر اعظم چې په 2014 میلادي کال کې دغه هیواد د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف له مرګ وروسته د ازبکستان ولسمشر شو. په دغه هیواد کې د ښاغلي کریموف د حکومت په دوره کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې پراخ تورونه موجود ول چې ښاغلي زیایف اوس په دې برخه کې د اصلاحاتو لپاره یو لړ ګامونه پورته کړي. د جنوبی کوریا پوز وای د شمالی کوریا له خبرداري سره سره بعد امریکا د متحده ایالاتونو له ځواکونو سره ګډ پوزي تمرینونه وکړي. شمالی کوریا ویلي چې دا ډول منورې به د دغه هیواد او امریکا ترمنځ پر اټومي مسله خبرې له خطر سره مخامخ کړي. د جنوبی کوریا دفاع وزارت دوشنبه ویل چې دا منورې به د جګړې پر مهال له امریکا څخه د خپلو ځواکونو د عملیاتو د کنټرول د بیرته اخیستو په برخه کې د جنوبی کوریا بالقوه وړتیاوې وازمایي. د امریکا او جنوبی کوریا په اوسني امنیتی تړون کې ویل شوی چې د جنگ په صورت کې به امریکایي جنرال د جنوبی کوریا او امریکا د ګډو ځواکونو قمانده په غاړه اخلي، خو جنوبی کوریا له ډیره وخته هڅه کوي. او مصری چارواکي وایي چې د دغه هیواد د سرطان ملي انسټیټیوټ ته نږدې په 14 کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې نن دوشنبه ویل چې یو موټر چې په یو طرفه سړک روانو له دریو نورو موټر سره ټکر شو او په نتیجه کې 14 وشوه. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا پیښه قصدي وه او که تصادفي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د شپې په شاوخوا 12 بجو شوې ده. د پیښې ځای د نیل سیند په غاړه ده چې تل پکې د موټرو ګڼه ګوڼه وي. د پیښې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ډېر موټرونه لیدل کېږي چې اور پرې بل دی. د مصر د روغتیا وزارت ویلي چې د 14 د مصر د سرطاني ناروغیو ملي انسټیټیوټ ته زیان اړولی ده. د خبرونو پای.
واصل وصالو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون په کارکوونکو برید کړی.
بر اساس اطلاعات ابتدایی ما این حمله توسط طالبان براندازی شده بود. ماین چسبکی
د سیمې مهمه موضوع ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر له نیمه خود مختاری حالته راوزی. هند دغه اقدام څخه وروسته په کشمیر کې نارامۍ زیاتې شوې دي او هندي حکومت هم هلته زیات سرتیری ځای پر ځای کړي دي. د افغانستان په داخل کې په کونړ ولایت کې د 300 ماشومانو لپاره له هغوی سره مرستې شوې دي.
ولت څنګه مننه کوم چې موږ ته تعلیم اچي لیلا اچي برابر کړ ډوډۍ اچي موږ دراګای زام غوړم چې خپل پلار پشان دی خو ته خدمت کوم.
او د ازادي رادیو په د خبري پروګرام کې به دوی منی مې دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړي وي. یو به د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام چې د ماشومان لپاره دی. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې دی. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او لرسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه ادعا کوي چې په کابل کې د خورشید تلویزیون پر کارکونکو پرونی حمله د طالبانو کار دی. که څه هم طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
که څه هم په کابل کې د خورشید تلویزیون پر کارکونکو د پرونی برید مسؤلیت هیڅ ډلې په ځان نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا دوی موندنې ښیي چې دا برید د طالبانو کار و. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. ښاغلی رحیمی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بر اساس اطلاعات ابتدایي ما ای حمله توسط طالبان
زموږ د لومړنیو معلوماتو له مخې دا حمله د طالبانو لخوا شوې ده. نه یوازې دا حمله بلکې په ډیرو نورو حملو کې هم چې ملکیان هدف ګرځول کېږي طالبان مسؤلیت نه اخلي. په داسې حال کې چې اکثرو ترهګریزو بریدونو کې د دوی لاس وي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا حمله طالبانو نه ده کړې. د خوشي ټلویزیون په کارکونکو حمله یوازینی حمله نه ده چې چای مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی، بلکې تر دې پیښې مخکې هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ډلې د مرستیال امرالله صالح په دفتر د حملې په ګډون د ګڼو نورو حملو مسولیت هم کومې ډلې په ځان نه دی منلی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي صالح پر دفتر برید هم د طالبانو کار و. د کورنیو چارو وزارت په وینا د خوشي ټلویزیون د کارکوونکو په کاسټر موټر د یکشمې د ورځې په حمله کې دوه تنه وژل شوي او دیا ټلویزیون د درې کارکوونکو په ګډون څلور تنه ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوشي ټلویزیون پر موټر برید غندلی او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جنایت دی. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس په خپل یو ټویټ کې ویلي د رسنیو پر کارکوونکو وروستی بې معنا برید غندم، پر ملکیانو او رسنیو برید بې هدفه دی، ټولې خواوې باید په سوله او د افغانستان پر راتلونکي تمرکز وکړي. دغه شان د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیر مایجون هم ویلي چې د ژورنالیستانو د خاموشه کولو هڅې به هغوی لا غښتلي کړي. په کابل کې د خوشي ټلویزیون د کارکوونکو په موټر په داسې حال کې د مقناطیسي ماین په وسیله حمله کیږي چې مخکې تر دې طالبانو د روان کال د سرطان د میاشتې په لومړیو کې رسنیو ته خبرداری ورکړی و چې د دغې ډلې پر ضد باید د سوداګریزو اعلانونو له خپرولو ډډه وکړي. د افغانستان د رسنیو نه د ملاتړ اداره یعنی نای په دې باور ده چې دا حمله د طالبانو له یاد ګواښ سره تړاو لري. د دغه بنسټ مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
دا حمله د بشریت په وړاندې یو جنایت دی. تر اوسه هیڅ ډلې مسؤلیت نه دی منلی، خو زه فکر کوم هغه ګواښ ته په پام سره چې د طالبان لخوا موجود دی، که کومه بله ډله دا مسؤلیت ونه مني ښکاره ده چې دا به د طالبانو کار وي. مګر دا چې طالبان په رسمي ډول او شواهدو سره ووایي چې دا حمله دوی نه ده کړې.
دا یادونې ده چې د خوشي خصوصي ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر حمله لومړنۍ نه ده، بلکې تر دې مخکې هم د افغانستان رسنۍ او خبریالان د ورته حملو ښکار شوي دي چې د تیر کال په ثور میاشت کې د کابل په ششدرک سیمه کې هغه حمله چې په ډلهییز ډول نهه تنه خبریالان پکې ووژل شول د دغو حملو یو څرګند مثال دی.
فیروزه عزیزی ول کابل رپورټ راکو و مو ریدل چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت او د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون په موټر باندې پرون په برید کې لاس درلود. د پژواک د ویب آژانس له رئیس دانش کډوخیل سره په همدې رابطه زموږ خبریال خان محمد سیند په کابل کې خبرې کړې دي. ښاغلی کډوخیل او یو شمېر نور د رسنیو مسؤلین د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو حمله د اندېښنې وړ بولي او پر امنیتي ارګانونو تاکید کوي چې د حکومت لژمنو سره سم دي د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. له ښاغلي کډوخیل سره د خان محمد سیند مرکه واورئ.
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې ډېرې زیاتې دي او د ملکي تلفاتو باعث ګرځي، نو دغه حملې کار چا کړي؟ خو همدغه د دې نظام وسلوال مخالفین دي. په دې وروستیو کې خو کمې حملې چې په کابل کې زیاتې شوي دي که شک نشته، کله چې د هغوی ملکي تلفات ولري نو هغه مشهورې ډلې چې هغه کې طالبان راځي هغوی بیا مسؤلیت نه اخلي، د داعش ډلې بیا دغه ډول حملو مسؤلیت اخلي. دغه هم اوس رښتیا روښانه نه ده چې د خورشید تلویزیون په دې کاستر باندې به حمله یا چا کړي، خو د دې حملې تلفات کله چې هغه د لارې تیریدونکي او خپله د دې کاستر په اصطلاح یو دوه درې کسه عمله و، متاسفانه د دوی د زوبلېدو باعث وګرځېده.
جناب کډوخیل صاحب، د رسنیو کارکوونکي خو تاسو ته معلومه ده چې بې طرفه خلک دي، دنده اطلاع رسول دي خلکو ته، او طالبانو او دغسې نورو ډلو دوی ته اختارونه ورکړي. د رسنیو د کارکوونکو ګواښل ستاسو په نظر څنګه یو اقدام دی؟
رسنیو یا د ژورنالیستانو ګواښل او په دوی حملې د نړۍ په هیڅ قانون کې د توجیه وړ نه ده، او دغه راز د اسلام د ارشاداتو مخالف کار ده. ځکه رسنیو او ژورنالیستان موخه او هدف یې دا ده چې خپل خلک هغه څه چې په هیواد کې رواني لغنه خپل ولس خبر کړي. په دوی باندې حملې کول، دوی زورول، دوی ګواښول، دا د نړۍ نه په یوازې په هیڅ قانون کې نشته، بلکې دا د اسلام د ارشاداتو مخالف عمل د ژورنالستان باید پریخودل شي تر څو دوی د هیواد له ګوټ ګوټ نه د افغانستان خلکو ته کاغذ د سولې په باره کې، کاغذ د ټاکنو په باره کې، کاغذ د هیواد د پرمختګ په باره کې، کاغذ هغه څوک چې د افغانستان د خلکو مال او حق چور کوي د هغوی هغه څیرې خپلې ټولنې ته ور وښودل شي او دوی باید پریښودل شي چې ولس د واقعیتونو نه خبر شي.
جناب کډو خیل صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د ژورنالستانو او د رسنیو د کارکوونکو ګواښل مسلسل روان دي، په امنیتي ارګانونو څه تاکید کوي چې د دوی خوندیتوب ته څه تدابیر ونیسي؟
پکې شک نشته چې نه یوازې د ژورنالستانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د امنیت تامینول د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو دنده او مکلفیت ده. د افغانستان کشفي ارګانونه باید پرې نه دي چې په دغه کاستر باندې دغه د حملې را کمواد چې د خورشید تلویزیون تر نږدې یا دوی ته دروازې رسېدلي وو حتی چې دوی څخه باید نیول شوی وای. نو متاسفانه په دې کې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه پاتې راغلي.
د پژواک خبری آژانس له رئیس دانش کړه خیل سره مو مرکه واوریده. هغه او ځینې نور رسنیزوال د خورشید تلویزیون پر کارکونکو پرونی برید غندي او حکومت غواړي چې د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د خلاصون لارې په نوم یو شورا وایي چې باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. د دې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا نن ویلي دي چې باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي او اوس د انتخاباتو مسله پریښودل شي. اخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې به په ټاکلې موده یعنې د میزان په شپږمه باندې بې له کوم ځنډ او خنډه ترسره شي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریالې ناجی ساپۍ ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو له پیله اته ورځې تیریږي، د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا وایي د انتخاباتو پر ځای باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. د دې شورا مشر او پخواني طالب چارواکي سید اکبر آغا د دوشنبې په ورځ یوې ګډې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې افغانان په روانو حالاتو کې له سولې پرته بل بدیل نه لري. نوموړي وویل انتخابات باید له سولې وروسته په بشپړه آرامه فضا کې ترسره شي چې د خلکو د ګډون او باور وړ وي.
انتخابات کول آغا خلق نور هم د دربدری سره مخ کوي او انتخابات باید صلح ته قرباني کو او صلح باید انتخابات ته قرباني نه کو. حالات مروینو په داسې حالاتو کې چې هغه د صلح خبره ډیره نږدې نږدې کیږي نو بیا انتخابات کول دا به نو بیا څه معنا لري؟
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی. اخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې روانې دي. خلیلزاد د خبرو په لومړنۍ ورځ ویلي و چې یوې ښې هوکړې ته چمتو یو او طالبان هم داسې ښکاره کوي چې هوکړه ورسته یې کړي. د افغانستان د ملي تحریک ګوند مشر عبدالحکیم نورزی بیا په دغه غونډه کې انتخابات د جګړې د دوام په معنا یاد کړل. دغه شان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د اجرایه شورا غړي استاد محمد زمان مزمل جوړ شوی ناستې ته وویل کچېرې په اوسنیو شرایطو کې انتخابات ترسره کیږي برخلیک به د تیرو ټاکنو په څیر وي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات به له پلان سره سم ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست زبی سادات وایي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې مسولیت لري ترڅو ټاکنه ترسره کړي. د لیل هم په اوس کې د په برخه کې کوم اساسي ستونزه او مشکل شتون نه لري. حکومت تعهد ترسره کړی او په دې اړه باندې کومې اندېښنې چې وي هغه اندېښنې اوس را پښې وي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د دغو انتخاباتو لپاره د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 کسان نوماندي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو تا غوګست دولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو وربشو. هلمنت پولیس هر ورځ هلته غل نیسی خو په لخرګا کې جنایي پیښې او غلاوی ډیر شوې دي. کسم چارواکي وی په لخرګا کې غلا او جنایي پیښې د اختر درانګي کېدو په خاطر ډیر شوې. خو په تر شپږو میاشتو کې ډیر کم ورسته چې پولیسو ته د غلا او جنایي پیښو راپور نه وی راغله. زموږ همکار الیاس دای چې دا موضوع د ډیر وخت تعقیبوي وایي داسې ښکاري چې په لخرګا کې د غلا او جنایي پیښو تر شا لوی او منظم لاسونه دي. په دې اړه د دای راپور ته غوښه
د شهر اله تعدید خو د اختر په مناسبت د خلکو بیروبار او پرتړو دوکانداري ډیر سوی دي. دا ستونزنه د خو په لشکرګا کې وسلوال غلاوی او جنایي پیښې دومره ډیر سوی دي چې په تیرو څو کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې د شکایتونو او پوسټونو ترڅنګ د خبرالانو دفتر او ولایتي شورا غیداري دي چې د غلو او شکوونکو څخه تر ټولو ډیر کسان ورته په شکایت مراجعه کوي. په هلمند کې د خورشید تلویزیون خبريال روح الله روحاني وایي نه پوهیږي چې دا کار څوک کوي خو د هغه شی به کیسه کوي چې وسلوالو کسانو ترې موټر سایکل، موبایل او کارتونه لوټ کړل او وتښتیدل.
د تیرې چهارشنبه په شپه زه د لسنیم بجې وې د کور خواته روانم. لشکرګا شهر په ډیر امن ساحه کې د یو پوسټ مخ ته په یو متری کې غلو زما څخه موټر سایکل او ټلیفون واخیستې، توپنچه را باندې ونیول. په واقعیت سره په دې ورسته کې د غلاو په اړه باندې زموږ مندیشنې بيخي زیاتې سوي دي، ځکه هر ورځ په شهر کې یو ځای نه دوه درې څلور ځای د غلاو پیښې کیږي. دغه کار د ټولو شهریانو اندیشنې راپورته کړې دي. زموږ غوښتنه ده چې امنیتي مسؤلین د دغه ډول پیښو مخه ونیسي.
که څه هم پولیس نږدې هر ورځ د ګوتو په شمار غلاو مجرمین نیسي او زندان ته اچوي، خو د پیښو پر ګرافیا تاثیر نه دی کړی. دغه کار د شهر د اوسیدونکو اندیشنې راپارولې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي بیکاری او د مجرمینو په ضد سست اوادي عکس العمل به نور کسان هم غلا او شکونو ته تشویق کړي. عطاو الله افغان ازادي رادیو تول خلق دي د پولیسو سره د مجرمینو او غلو په نیولو کې مرسته وکړي او عدلي ادارې دي کلکه سزا ورکړي.
د هل لار دا د چلومړی کم کسان چې نظامی مسولین دي او دغه وظیفه ده چې باید د غلو مخنیوي وکړي. هغه کسان سیمه باید ونه ګوري، اوزه باید ونه ګوري، سمت باید ونه ګوري. په هر ځای کې چې غله غلا کول که پولیس پر پیښو، ملکی سړی پر پیښو، باید د دولت سره ملکی سړی کومک وکړي چې غل په لاس ورکړي. او که ملکی سره نظامی سړی پر پیښو پر غله باندې سمت اوزه دی نه ګوري. هر ځای چې غل ولیدي غل غل دی چې زما په اوزه کې چې په بل اوزه کې چې په بل اوزه کې باید غل گرفتار شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. بل د حل لارې دا ده چې د قانون منګولو ته وسپارل شو. عدلي او قضایي ارګانونه باید دغه کسانو ته سخت جزا ورکړي چې د نورو په نیت شي.
که هم د شهر څخه بهر کله کله د وسلوالو غلاو او سپکو جرمونو راپورونه ورکول کیږي، خو په تیرو نږدو شپږ میاشتو کې یوازې په لشکرګاه ښار کې زور اخیستی دی. د هلمند امنیه قومندان سمونمل حسام الدین هلمندی وایي دوی په تیرو څو میاشتو کې 209 ویشتنه د درنو سپکو غلاو او جرمونو په تور څرنوالی ته معرفي کړي دي. هغه هم غلو او مجرمینو ته د درنو سزاګانو غوښتنه وکړه. وویل غله نیولی سي خو دا د دوی کار نه دی چې هغوی زندان ته ولیږي.
علت په هلمند کې بیکاری تاسو خپله خبره چې بیکاری ډیره ده، کار او روزګار نسته. بل دوه مشکل دا د اختر د رسیدو بیروبار هم دی او کم کسان چې اغلی دي د اغلا نیت لري هغوی به هم دا فکر کوي چې ځان ته یو خرچه پیدا کړي. خو بیا هم پولیس بیدار دي، پولیس آماده دي چې زه راغلم په دا پنځه میاشت کې موږ بغیر هغسې اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته ایله سوي دي کم چې سرنوالی ته سپاره سوی دي 209 نفره موږ سرنوالی ته سپاره لیدي غله.
کومندان د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل تر 209 وراخوا ډیر داسې غلسته چې په ضمانت او یا د ډیر وړو غلاو په خاطر خوشې سوی دي. ښاغلی هلمندی وویل امکان لري د دې مسلې تر شا د نورو ولایتونو د جرمي کړو یو ترستو ګروپونو لاس وي. په لشکرګاه کې غلا او جنایي پیښې په داسې حال کې ډیر سوی دي چې لوی اختر نږدې دی او خلک په آزاد ډول د سودا او کاروبار د پاره په شهر کې فعالیت نسی کولای. عبدالاستی د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولش پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس به هم ورشو کشمیر ته د هندستان لخوا نن د کشمیر له اوسیدونکو هغه امتیازات واخیستل شول چې په خوا یوازې دوی په دې سیمه کې مزکه پیرلای شوې. خپل قانوني جوړه او په دولت کې ځانګړي وظیفي او پانتونو کې برخه خوندي وي. حکومت وی له کشمیر د ځانګړو امتیازات واخیستلو هدف دا دی چې د غسیمه له هندستان سره په بشپړ توګه یو ځای شي. د هندستان د کورونی چارو وزیر امیت شاه پرون پارلمان ته ویل چې فدرال حکومت به د اساسي قانون 301 ماده لمنځه یوسي. د صدر اعظم نریندرا مودي واکمن ګوند لپخوا په اساسي قانون کې د کشمیر د ځانګړي وضعیت لمنځه وړلو وړاندیزونه کړي وو. د هندستان سیاسي مشرانو په کشمیر کې تر دې پریکړې وروسته د بې ثباتۍ خبرداري ورکړې ده. د پاکستان حکومت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي هندستان په دې اقدام سره غیر قانوني چلند کوي. دا ډول پلانونو مخکې په کشمیر کې عکس العملونه هم پارولي. پاکستان او هندستان دواړه د کشمیر د سیمې د مالکیت ادعا کوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر نیمه خود مختار حالت درلودو، خو د 301 مادې په لغوه کېدو سره به دغه نیمه خود مختاري حالت له کشمیره واخیستل شي. د دوشنبه اعلان څو ساعت وروسته له هغه دی چې هندوستان د جمعې په ورځ د پاکستان میشتو سخت دریزو د احتمالي حملې خبرداری هم کړی و. په سرینګر ښار کې ټلیفوني خدمات لغوه کړل او د دې سیمې مشران یې په خپلو کورونو کې نظر بند کړل. ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس برا شوبرت افغانستان ته په کونړ کې په نګدي 300 یتیمانو باندې د اختر د پاره مرستي ویشل شوې دي. یتیمان وای په یادو مرستو خوښ دي، خو دوی نور زیاتو همکاریو ته اړتیا لري. په دې اړه باندې رهولا انوري یو راپور جوړ کړی.
ولت څنګه مننه کوم چې موږ ته تعلیم ارچې لیلار چې برابر کې ډوډۍ ارچې موږ دراګای زام غړم چې خپل پلار پشان دی خو
دا لسکلن عبدالرقیب دی څوک چې په ډیر کوچنیوالی کې روانو جنگونو د پلار لستر نعمت به برخي کړي. د پلار له سیوري مهرباني او شفقت محروم عبدالرقیب اوس د صدآباد مرکزی روزنتون په څلورم ټولګي کې پزده کړو بوخته. د عبدالرقیب په سیر په سلګونو یتیمان د کونړ په دریو روزنتونونو کې زده کړې کوي او حکومت ورته د زده کړو ترڅنګ نورې سانتیاوي هم برابرې کړې دي. جاوید مرسته ترلاسه کړې او وایي
زه د خپل دولت نه ډیره مننه کوم چې زمنګ دا سودا و چې زمنګ د اختر کالی نشته د ازادۍ ورځ روانه ده. موږ به بیرغ لکه مکو نن موږ ته کالیم راکله او چپلې یار څه ټول سامان راکو بیرغ هم راکو. نن موږ په جامو کې نه زی ګډیر زیات خوشاله دولت نه او موږ ونه زولو موږ خوشاله کړو.
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطا الله نوري وایي د هیواد په ساتنه کې د قرباني شوو کسانو اولادونه حق لري چې حکومت یې پوره پالنه وکړي.
ټول 200 یتیمان چې لیلې منګلرو 90 نفر په ماڼوګي ولسوالۍ کې، 100 نفر په صدآباد مرکزی روزنتون کې او 30 نفر په څوکۍ روزنتون کې. د کار او ټولنیزو ریاست له خوا نه د یتیمانو سره د مرستې ترسره هغه سرتیری چې زمونږ هیواد کې شهیدانی کی دا غوی د ورثو سره دا غوی د یتیمانو سره او دا غوی د ماشومان سره دا یو مینه او محبت دی. هغه سرتیرو ته ډاډ ورکول چې تاسو نه کورسته ماشومان یتیمان پاتې کیږي دا غوی فالنه من کوو. دا غوی سرپرستی او دا غوی فالنه ته تیاری.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار یتیمانو ته ویل باید د خپل پلرونو د ارمانونو پوره کولو د پاره درسونو ته دوام ورکړي. په کونړ کې په داسې حال کې په نږدې 300 یتیمانو مرستې ویشل کیږي چې اوس هم هر ورځ په هیواد کې د روانو جنگونو په وجه په لسګونو کسان وژل کیږي او ترې په سلګونو یتیمان او بې سرپرسته کورنۍ پاتې کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
اوس هم د ازادي رادیو د ځین اوریدونکو سیمسونه تاسو ته لولو. لغې ډلې فضل کریم درویش له پکتیا زیاریوب لیکلي پر قیمت شوي باید سوله وشي، افغانان له انتخاباتو نه سولې ته زیات ګیري. واحد مدقیق هم له لوګره لیکلي په لوی اختر کې اوربند کولو ته خوشبین یو او دواړه لوري د سرتاسري اوربند وکړي. عبدالحکیم جمالی د فرا ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه لیکلي سوله د ټولو افغانانو هیله ده او هیله مو ده چې په اختر کې اوربند وشي. احمدی د کونړ ولایت نه لیکلي د لوی اختر لپاره باید د شهیدانو مالینو ورثاو ته معاشونه ورکړل شي. تاسو هم کولی شئ د افغان بی سیم اس ام اس اته سواتلس لارې موږ ته لنډ لیکلي اس ام اسونه راواستوئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. واصل وسال د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
مصری چارواکي چې در د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکونکو پرونی حمله طالبانو کړی دی. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې دوه نفوذي کسان نیولي دي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د هوان دیوې مرمۍ د لګېدو له امله څلور تنه ووژل شول. د غزنی ولایت د امیر روغتیا ریاست په دغه ولایت کې شپاړس غیر معیاري خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په دغه هیواد کې د جیسلیک په نوم د بدنام زندان د بندولو حکم صادر کړ او جنوبی کوریا پاوز وایي د شمالي کوریا له خبرداري سره سره به د امریکا د متحده ایالاتونو له ځواکونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو تفصیل به د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې پروت وي. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې خاطر پردیس ویلي.
د افغانستان د فوټبال نو لاس کلم ټیم سبا د آسیا هیوادونو مرکزی ژوند په سیالیو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته ځي. د فوټبال ملي فدراسیون سرپرست رئیس محمد یوسف کارګر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې افغانستان 15 آسیایي ټیمونو سره سیالي کوي. د بیزمون ملي نو لاس کلن د فوټبال ټیم سبا د تاجکستان په کوربتوب د آسیایي هیوادونو مرکزی سیالیو ته د ګډون په مخه د هیواد ته روانېږي. دغه سیالۍ به د پنجشنبې په ورځ پیل شي.
افغانستان پنج بازی خود انجام میتن فردا هم جهت انجام مسابقاتشون عزم کشور تاجکستان میشه.
د ښاغلي کارګر په وینا دغه سیالي د تاجکستان هیواد په کوربتوب د شپږ آسیایي هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د کارګر په خبره افغانستان بل تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان او ایران سره خپلې لوبې ترسره کړي. د خپلواکۍ د سلمي کالیز په ویاړ په نږدې راتلونکي کې د کابل په غازی سټیډیوم کې د 15000 ورزشکارانو ترمنځ په مختلفو رشتو کې سیالي ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست مالی او اداري مرستیال قاسم حمیدی ازادي راډیو ته وویل په دې جشن کې به د هیواد له ګوټ ګوټ څخه ورزشکاران ګډون وکړي. دیوید خپلواکی د سلمي کلیزې په ویاړ د اسد په ویشتمه نیټه د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې د شاوخوا 15000 ورزشکارانو ترمنځ مختلف سیالۍ پیلېږي چې د افغانستان له مختلفو سیمو څخه ورزشکاران پرې ګډون کوي. د ښاغلي حمیدي په وینا د افغانستان د بدني روزنې ریاست د خپلواکۍ په ویاړ په ټول هیواد کې مختلف ورزشي پروګرامونه په نظر کې لري. او د استرالیا او انګلستان ترمنځ د 15 ورځنی ټیسټ لوبي ورسته ورځ ده. په دې لوبه کې استرالیا په لومړی پاڼه کې 204 اتیا منډې او په دویمه پاڼه کې 402 اتیا منډې کړې دي چې مقابل ټیم ته یې 120 د منډو هدف ټاکلی. د استرالیا لوري سمیت په لومړی پاڼه کې 144 منډې او په دویمه پاڼه کې 122 منډې کړي. دغه لوبه د انګلستان په بیبرمنګم ښار کې روانه ده او انګلستان تر دا مهاله 304 اویا منډې کړي او هدف ته رسیدو لپاره 300 منډو ته اړتیا لري. بل لور ته د انګلستان توپ اچونکو سټار د دې لوبې په لومړۍ او دویمه پاڼه کې 15 وکټې اخیستې دي.
له ازادي راډیو مود سپورت خبرونه واوریدل. اوس هم دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. لمړی د ازادي او یونیسف ګټ پروګرام چې د ماشومانو لپاره دی، او بل پروګرام به د سپورت ونیزه خبرونه وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شدو د ارزښت پاکله خبرې کوو. د مور شدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په اخر کې د مور د شدو د ارزښت پاکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېر زیاتې روغتیایی، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوی ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږ میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږ میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. اول د اگست نه تر ومه پورې بیا په ټوله نړۍ کې دا اونۍ د مور د شیدو په نوم نومول شوې ده. په دې اونۍ کې به د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کیږي، او هغه کورنیو ته به لا پوهاوی ورکول کیږي چې د مور د شیدو په ارزښت خبر ندي. په دې اړه مو د عامه روغتیا په وزارت کې د مور او ماشوم د تغذیه د برخې مسولې حسینې الکوزی سره خبرې کړې. ورته غواک شي
د مور په شته تغذیه نړیوالونه چې هر کال دا اول تر ووم د اگست پورې منزل کیږي، چې دا اونۍ په یو سلاویا هیوادونو کې منزل کیږي، او افغانستان هم یو د دې هیوادونو څخه دی چې هر کال د دې اونۍ څخه تجلیل کوي. او هر کال د اونۍ ته مونږ متفاوته شعار لرو، چې سا کال د دې اونۍ شعار د مایند او پلارون ځواکمنول د مور د شیدو د تغذیه لپاره دی. لومړی ځل دا هفته په کال 1992 کې تجلیل شوه، او د دې هفته هدف دا دی چې مونږ څنګه کولای شو د مور په شیدو تغذیه ته ارتقا ورکړو او دا حمایت کړو. سکل د دې شعار د مایند او پلارون ځواکمنول دی، چې مونږ کولای شو چې دا ځواکمنول یا حمایت په دوه نوه په دوه ډوله حمایت په تقسیم کړو، چې اول د خپل د دولت حمایت دی، او دویم د فامیل یا د کورنۍ حمایت دی.
دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، دا مو د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتلی دي.
افغانستان د نفوس د سروې په اساس باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو، 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خلاصه تغذیه باندې متغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیه متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی شو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحیح مراکز کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیه مشاورین. دوی د مور په شیدو د تغذیه د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیه او د ماشوم د تغذیه په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزو هغو میرمنو ته چې خپلو ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې عمله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلې یم چې وایي خپل و میاشتنی ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، ټیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته شی ورکې پچې؟
دې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چی مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضاینه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه. دلته هم ځای کرا راغلم لا ته راکړه.
نو د خو پاکې نه ښکاری،
تور چی مې ده شیدو
والي دي شیدې نسته.
نسته شیدې، چې خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چی مې نسته.
شوم څومره نارامه چې کله دې شو دي نه
شو دي مې نه زارې ډیر چغي وکیا زره مې تنګ ځکلې وخمه
دومره وړکای و مې سینای وګایم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم، اسې ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مګر خپل شو دي خو نه لري.
نه خپل شو دي مې نسته.
په زینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شودو بیل کړي، ځکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه همداسې یو خواخیده.
نن یې خپل وختي تن پریمیزي بیا بل پداس کوي اغه بیا لای او دا یو کارن ته مګ بیا ورکوي چور دا بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسوې ته غزي وسته مشته کوي نو لري ارڅ خاړو وبو خاړو شولې خاړلې ګورېګانې خاړلې د تانه سي ته چا سم شو دی ورکلا هو یو پاکټ چې نه مشته کوي وقته هغه په خلاص کې بیا مرتنه وی ورکي
جګرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شدې کمې یا هم بيخي وچې شي او ماشوم د مور له شودو څخه محروم شي. په دې اکل هم د وی مور خبري اورو.
سریکا خپل از چې جګرخونه شم شودې مې وچې شي چې جګرخونه نه وم خاوم آرامم شودې مې وي. په سړي مثال سړای په کار شي دګ دې سامنے دای کړای سړای سم غذا ورنکو کور کې دینېستی وي او شای ونه لري په دغه سړای جګرخونه کې شودې ورکم شودې نه وي.
دا چې ولې د مور شیدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بیخي وچی شي د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر همایون لودین وایي
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمالولي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلي ډېرې میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شودې نه لرم. کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده هغوی په سمه طریقه شودې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شودې ورکول بلاخره لامل دی کېږي چې نورې شودې تولید شي. شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شودې ورکوي نو تمه هغه وخت کې د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی. میندی ډیری مصروف دي او یا کورنۍ له خوانه وتول کیږي چې ته لاغره ته خواره ته ضعیفه سا شودې نشته. بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د لامل ګرځيږي چې دې شودې را کمی شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي او میندې پودري شودو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پودري شودو ته کوي. تر حالې کې پودري شودو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شودو کې شته.
د صحي کارکونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شیدې کمې نشي او بیا ماشوم په خوارځواکۍ او نور بیلابیلو ناروغیو اخته نشي نو ماشوم ته د پیدایښت له لومړۍ شېبو د مور شیدې چې اورګه ورتوي ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته اورو.
د مور شیدې د یو نوي زیږیدلي ماشوم لپاره لوی او عظیمه تحفه ده. الله له خوا وی هغه ماشومان چې د مور شیدې خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیره غټه عاطفه موجوده وي، مینه موجوده وي. بل د مور شیدو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیاوړی وي. هغه ماشومان چې وي د مور په شیدو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکات یې ډیر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شیدو باندې غټیږي پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شیدو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیوړا کوي، لوړوي.
اغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی لکه مستونزو سره مخ کېدلی سي.
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کمي او هغه کسان چې جنوي او د مور زیږیدلې وي کچرته دوی انده کې پیغلی شي غټي شي د ماشومان د سینو یا د جنو د سینو د سرطانونو پیښې پاغ جنو کې کمیږي کم چې د مور شو دروي. کله چې ماشوم د مور شو د روي د مور د رحم اندازه زر تر زر خپل لمړني حالت تر اغرزي چې د مور د پاره غټه ده. د شودو ورکول سره د مور وزن کچیرته زیات وي د بارداري په وخت کې د ولادت نو وروسته د شودو ورکول په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شودو ورکوي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوي کوي.
روزدي ته کچيري یو مور خپل کوچنی ته شیدې نه ورکوي د څومره خطرناک ثابت دي لسی ماشوم ته.
بله کچیرته مور ماشوم ته شودو ورنکي ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي. حتی د هوچ کن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده ممکن ماشوم به په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی، د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دل درد وي، ماشوم به همیشه نارامه وي، خوب به سي نه وي. په مکتب کې چیرته ماشوم د غشي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به د ماشوم به ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې باخته کیږي. که چیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي. یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او که چیرته مور ماشوم ته شودی ورنکی نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده، یعنی د بازار یو قطعی د مور دیوی سی سی شودو معدل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی زی د ماشوم ته که چیرته مور شودو ورنکی نو دا په دې معنی باندې چې ماشوم ته انټي بیوټیک ورنکړل، د میکروب ضد دوا ورنکړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټي بیوټیک ته میکروبونه له منځه وړي.
بل کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر دیسکشن سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپل بچو ته شیدین ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
سو علتونه موجود دي. یو خدا چې عامه پوهاوی نشته دی، بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهېږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه کلونو پورې شوده ورکوئ. دلته به څو ګټې رامنځته شي، او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی وایي زما اندام خرابیږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکړم، زما صحت ورسره خرابیږي. نو کلم د ماشوم ته د شودو ورکولو سره د مور صحت نه خرابیږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډیر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي. او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه ده جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکوئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دی اونۍ د ماشومانو خبرونه تربیه خي چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ورزش مینوالو السلام علیکم. د لوبول میدان د دیونی په خبرونه کې مو زیکرام الله کرام هر کله کوم هیله ده روغ او جوړ و وسی. پرونه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د آزادو سیالیو مشهور لوبغاړي احمد ولی هوتک اوس مهال کوم سیالیو ته تیار نه شي.
نو ان شاء الله اوس خیمه مخکې نو اوس ډیر خیمه او ډاکټر نه دی اجازه مرکړي چې به تخفل تمرینات راو ګرځم او تمرینات مې شروع کړی دي.
د خغلی هوتک بشپړه مرکبه دروانی خبرونه په وګدو کې واوري. د افغانستان د کرکټ د 30 کینلا سیتو پچون کې شاپور زدران د لوبیز او شخصي ژوند په اړه مهم معلومات ترته راټول کړي دي.
شاپور زدران د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچونکي چې د توپ اچونې پر مهال غوسناک ښکاری.
دا به هم را سره اوري خو په پایل کې د تیریونې مهم ورزشي خبرونه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
دا افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ د شپږم پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تیره شپه په کابل کې ترسره شول. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د شپږیزې لیګ روان پړاو سیالیو لپاره سلګونه افغان لوبغاړي په بیلابیلو کټګوریو کې پوړۍ ته وړاندې شول چې د دغه لیګ د شپږو لوبډلو د مسؤلینو لخوا هرې لوبډلې ته شپاړس لوبغاړي واخیستل شول. د ښاغلي هوتک په خبره په یادو شپاړس لوبغاړو سربیره هرې لوبډلې د دې حق درلود چې یو لوبغاړی د تیر پړاو له سیالیو له ځان سره وساتي او دوه ایمرجنګ لوبغاړي هم په خپله خوښه غوره کړي. د شپږیزې لیګ سیالۍ چې له 2013 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي تیر کال د یو لړ ستونزو له امله ونه شوې او د روان پړاو سیالیو دوه لوبډلې هم تر دې دمه نه دي پلورل شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ټاکل شوی د شپږیزې لیګ د راتلونکي پړاو سیالۍ د روان 2019 میلادي کال د سپټمبر په 26 پیل او د اکتوبر د میاشتې په 1 نیټه پای ته ورسیږي. په هلمند ولایت کې د فوټبال پیل شوی سیالۍ د پیروزي لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ څو موده وړاندې د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې پیل شوې وې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېدې. د دې سیالۍ په پای کې آشنا او پیروزي لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووته چې پیروزی لوبډلې آشنا لوبډلې ته په ماتور کول سره د سیالیو اتل ولی خپل کړه او د پاکستان په خوانی ویکټ ساتونکو او توپ وهونکو کامران اکمل د پاکستان په کرکټ بورډ او وسنۍ رهبرۍ ډلې له دې عمل اعتراض کړی چې هغه هیڅ وکړه لوبو کې نه ولای او بیا پښتنه نه ده کړی. کامران اکمل او عمر اکمل دوه ورونه و چې په خې لاس یې توپ وهنه کوله او د پاکستان لپاره یې له لاسته راوړنو ډکې لوبې کړي دي. دا دواړه ورونه اوس د پاکستان په نوملړ کې له اوږدې مودې راهیسې نه معلومیږي. د پاکستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، نږدې اته میاشتې وړاندې نامعلوم وسلوالو د افغانستان د آزادو سیالیو په لوبغاړي احمد ولی هوتک د کابل په ښار کې حمله وکړه او نوموړی ټپي کړو. له دې پیښې اوس اته میاشتې تیریږي. دا چې اوس د ښاغلي هوتک روغتیایي وضعیت څنګه دی، تمرین کوي کنه، او اوس مهال کومو سیالیو ته تیاری نیسي، او ګڼې نورې پوښتنې مې له ښاغلي هوتک په یو مرکه کې کړې دي. هوتک د مرکې په پیل کې د خپلې روغتیا په اړه غږېږي.
بل سکه چې ډېر یو ناوړ او ډېر یو بده پیښه وه چې زه له سالیو نه څه څه له ژوند نه یې هم لږ زره لرې کړی یم. نو انشاءالله اوس ښه یم، مخکې نه اوس ډېر ښه یم، او ډاکټرانو دې اجازه مراکړې چې بېرته خپل تمرینات را وګرځم او تمرینات مې شروع کړي دي. نو ډېر ژر به هغه تمرینات را وګرځم چې بیخي ډېر ثقیل او د قرنطین په شکل سره، او د راتلونکي مسابقې اعلان به هم وکړم.
په لوبیز ژوند باندې د پیښې څومره منفي تاثیرات درلودل؟
ډېر زیات. دا یو طلایي وخت و زما، یو طلایي چانس و، طلایي وختونه زما و، ځکه له دې پیښې نه مخکې ما 15 میاشتې امریکا کې صرف د قرنطین لپاره تېرې کړې، دې لپاره چې زه ښه سیالۍ وکړم، هېڅ کم کمبوتي ونه لرم، او پرله پسې لا ډېرې سیالۍ وکړم. زما هغه مادګي هم ټوله خرابه کړله او هغه وخت هم خراب کړ. ډېر منفي اغیزه فیدلوده.
لپیخ نه سو میاشت تیریږي. په لومړي سر کې ژمنه شوې و چې د دې پیخي عاملین به نیول کیږي. تر دې دمه د پیخي عاملینو په اړه کوم معلومات وشو؟
تقریبا د پیخي با و اته میاشت کې ژمنه تر زموږ راپور ډاکټر صاحب د الله رئیس امنیت او وزارت داخلي د ټول سخت ژمنه را سره وکړلې، او دې په څنګ هم د ټول ولز غوښتنه دا و چې مثال دې په عاملین باید ونیول شي. بعد بختانه چې تر اوسه پورې عاملین هم ونیول شول او پاتې دم داسې.
څه فکر کې چې کومه پیښه چې تاسو سره وشوه، سره له دې چې دا پوښتنه به د پیښو په لومړیو کې مرسنۍ خام خلطانه کړې وي، اوس څه فکر کې؟ شخصي پیښه وه، سیاسي اړخ یې لرلو که نه؟ د له بده مرغه په افغانستان کې شخصي خصومتونه یا د ورزشکارانو ترمنځ هم شاید ځینې خصومتونه موجود وي. دغه ډول یوه پیښه وستا خپل فکر سوی، خپلې موندنې دې سوی؟
زه یا ویلی شم چې شخصي دښمني یا شخصي کار یا بار هیچا سره مې نه و. شخصي دښمني ته فکر ما نه کوم. که ته ما شخصي دښمني درلوده نو زه داسې آزاد نه ګرځېدم. د شخصي نه علاوه زه درې شکله ورته ورکوی شم چې په دې درېو کې یو امکان تر حده د داسې کسانو بهرنیانو لاس په دې کې و چې هغوی د افغانانو باندې د او خوشحالۍ وخت نه فرضو کېده. لکه د بېلګې په توګه زه پاکستان هم دې کې ویلی شم، یا شخصي رقابتونه چې موږ بخیل خلک په افغانستان کې بل شکه ډېر لرو. څه ناڅه سیاسي خواهی هم به وی شم چې داسې سیاسي قصې هم پکې امکان دی ولري.
اوس تاسو یادونه وکړه چې اوس تمرین کوي، او په نږدې راتلونکي کې به د یوې مسابقې زیر هم هیوادوالو ته ورکوي. کله په همدې شخصي تمرینونو باندې راوګرځي، کوم تمرینونه اوس روان دي، جریان لري؟ کله به دغه تمرینونه لکه څنګه چې تاسو ویل چې ثقیل کیږي، بل دین وروسته به سختیږي، او کومو مسابقو ته آمادګي بل دین وروسته نیسي؟
دغه مسابقې مې تقریبا زه چې کوم سازمان کې فایټ نایټ څو ځل درې ځل وړاندې مسابقې راته وکړه، چا ته وروسته د پیښې دوی ښه قوي ټورنامنټونه هم درلودل، البته په نړیواله سطحه باندې نور هغوی راته منتظر دي. داسې ځای کې به دا سازمان کې به مسابقه کوم، او له داسې غریب سره چې بل شکه هغه ډېره هیجان یي، ګټه به زما لپاره ډېره ښه بهترینه ګټه یي، به ډېر خوشحالېږم او ټول هیوادوال، او خدای نه خواسته که هغه بیلم هم نو په داسې سطح په داسې کچه به سالۍ نه بلم چې هغه به داسې خراب ځای کې. نور تمرین سختوم به صبرانه ډیر زیات منتظر نم دی ته چې کله بیا قفس داخلي کوم بیا د افغان ولس په شونډو مسکراون
کله چې رنگ ته داخلي گئی د رنگ د داخلي دوه وړاندې د خپل حریف پاړه باندې پوره مطالعه لري هغه دغه ویډیوګان ګوري به چې کله رنگ ته داخلي گی فکر سوي چې په لومړي راوند کې باید د مقابل بار شي لکه لګیا په دویم راوند کې یا په ورسی راوند کې
من تقریبا یو میاشت په خوښ مکمل د مسابقو کتنه کو دا ګورو کوم د ضعف نقطه ده په باندې موږ به تکار کوو نو دا تاسو پم پینې شنو وای موږ والا چې مثال دا وای دا ورن کې نکاوټ کو ګټ دا تصمیم شاید اکثر ته ونی سو خو شخصا خپل دا تصمیم نه سم زما مثال وای لومړي سر کې به دا تصمیم ولا چې دا سالې زبې دا ورن کو غټم ولا اسه ونه شول نو دا مسابقه زما دریم راوند ته لاړم دا سالات تر غلې ولوم چې بروسل مسابقه مسابقه مې وګټله زب پزان به خنو مې نه زوف نکړای ونه ولې چې زما هغه تصمیم غلط و چې ما فعالان کې پیدا وهلی و کله کله داسې کیږي چې هغه نه کیږي ولې په دغې کار کوو چې مثلا د هغې د ضعف نقطه پیدا کوو په کوم حرکاتو کې هغه باید وهو خپله کومه نیمګړتیا و چلور هغه بیرته پوره کوو
یعنې داسې یو خاطره راته د خپل د دې لوبیز ژوند ویلی شي چې مثلا ته راوند رنګ ته ننوتې یو مقابل ستا په ذهن کې یو ډول تصویر شوی او هغه هلته بل ډول ختلی وي
داسې دغه سالۍ مې چې وویل نه دغه سالۍ ما خپله غوښتل چې د سره زه فعالواني وکړم سبمیشن ونیسم د سره لاندې کار زه ډېر وکړم دا تصمیم ما ورته نیولی و چې زه به دا دې ته اړ کوم ولې بدبختانه داسې دا پیښه ده دا لوبه زما سرچپه سوه چې هغه تصمیم هغه نیولی و نو هغه په دغې کې بریالی سو او داسې لږ څه نور ستونزې ملې نو دا ماته ډېر جالبه و ځکه دا ما غوښتل چې داسې کار وشي ما نه مخکې هغه غوښتل دا کار وشي خو بیا هغه په خپل کار کې بریالی سو
د افغانستان د آزادو سیالیو مشهور لوبغاړی احمد ولی هوتاکو اوس هم د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي شاپور زدران د لوبیز او شخصي ژوند په اړه لاند معلومات درکو چې ناجی ساپی راټول کړی دي
شاپور زدران د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچون کې چې د توپ اچونې پر مهال غوسناک ښکاری خو په شخصي ژوند کې ټوکی او مینناک انسان دی د لوړ ونلري او په کین لاس تیز توپ اچونه کوي نو موړې لاره د لوګر ولایت اوسیدونکو دی په کال 1950 یو میلادي د مارچ په ومه زیږیدلی دی شاپور اوس مهال 22 کاله عمر لري نوموړی د افغانستان له ملي لوبډلې سره په کال 2003 کې یو ځای شو او یو کال وروسته یې خپله لومړنۍ نړیواله لوبه د عمان لوبډلې په وړاندې ترسره کړه شاپور زدران د افغان ملي لوبډلې تر څنګ د بنگلاديش په سوداګریزو سیالیو کې هم لوبېدلی دی د په 2013 کال کې په دې سوداګریزو سیالیو کې د خولنا رویال بنگال لوبډلې په ګټه ولوبېد که څه هم لوبډلې ډېره بریالۍ نه وه خو خپله شاپور زدران په دې سیالۍ کې ښه وځلېده او شپږ وکټې یې واخیستې شاپور د افغان کرکټ ملي لوبډلې تر دا مهاله څلور سلویخت یو ورځنۍ لوبې ترسره کړې چې یادو لوبو کې درې سلویخت وکټې اخیستې دي غوره توپ اچونه یې د څلور ویشتو منډو په ورکړې سره د څلورو لوبغاړو آؤټ کول دي په څلور دېرش شل اوریزو نړیوالو لوبو کې برخه اخیستې چې پکې درې پنځوس وکټې ترلاسه کړي او غوره توپ اچونه یې د څلویښتو منډو په ورکړې سره د درېو لوبغاړو آؤټ کول دي
درنو دوستانو په همدې سره زموږ دا خبرونه هم پای ته رسیږي هله دا د لوبول میدان د دیونې راټول کړي موضوعات مو خوښ شوي وي تربیه د الله پمن
زوړه وزیرستان.